په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې ستاند چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کنړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. آژانس د کنړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 هکتاره ځمکه د اوبو 50 سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلې دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړي او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانۍ سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشت دي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکترانو دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2018 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاد جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو کې خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت ته مخه کړې ده.
لس جیرې په تاریاکو سره زموږ یو جیرې په انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
اوس فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله، یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډې عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر دغه مرستم سره دا یتیمان ممړی دا نه د سکون چې دا بل کالی راتو له مور وره د بل چای راتو
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید. هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت دوډی په ډیر ستونزمن ډول پیدا کوي، په وزلای تر دې حدر سوال چې وای لژوند بیزاره شوی. هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنې سیو زیاتوي د حال په مرګ خوشاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بېوزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي، خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د 3140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي، څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې، یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساسي جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریدل چې د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ماسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره یې څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکم شه افغانستان کې، ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، دی په اساس د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یي جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی و کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې و یا نورې چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بېسابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډاډه کوي چې دا مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. چه موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موساد دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان دوی سر کارم کرده، پارتنرشیپ کرده، دوی پروژه تطبیق کرده، هم سابدهی و شفافیت هر بخشی دوی دی قناعت ورده و دوی اعتبار هم لری. او داغه اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا، یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. یا ځینې جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینې جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکان مسو استفاده وکړي یا د حاکم دل مسین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړی دي. یعنی د کومکونو څه دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکم شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 100,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی د 3 میلیون نه ډیر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلی چې دي ماشومان دي او ښځې دي، خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه درلوده خپل وظیفه لاسه ورکړی دي، اکثر ښځې بې سرپرست او همدغه بې سرپرست ښځې نو د خپل د کور نانآور و متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او د فقر تعداد د افغانستان کې متاسفانه اوج ته رسیدلی دی. بیکاری او فقر دوه غټ چلنجونه دي چې نن سبا افغانان سره مواجه دي او دغه بخش کې دولتونه باید تفاوت قایل سي، ځکه چې یو حاکم دلی دي چې هغوی تحریم باندې مواجه کېږي هر شی کېږي، خو هغوی پلاس کې دي افغانستان شتمني پلاس کې دي، هغوی آسیب پذیر هم نه دي.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې هم له 80 کلونو لوړ دی. همدارز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80مه لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په استودیو کې سره دی تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته یې دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړې او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښي اړخي بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښي اړخو په یوه مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80مه میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د هوا لګرمې دو سره د ماشومانو د خوار زواکۍ د زیاتې دو خبر ورکوي. د دې روغتون مسؤلانو ویلي چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومانو په وارد کې د بستر شو ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د میرویس حفظوي روغتون د ماشومانو دې څانګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي. صفا په خوار زواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د څو ورځو راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوار زواکۍ اخته سوی.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینې چې سپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون ته معایناتونه یې وکړل. وایي دا تسې د خاکشیر وو د تور چای ورکړې چې دا د جیسه داسې معده مو پښکړې ده. دوا یې راکړه یو دوه ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاص شوی نه و بېرته هغه سې په ولاړې ودرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې. هغه ویل دا سوی تغذیه دي، هغه راته وویل دا سوی تغذیه دي. بیا موږ چینایي ته راوستیم ولولې چې دلته څه شي ورته وایي. دلته چې مو راوستې چې ته یې راوستې بستر یې کړو.
د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک د بېوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. بیبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغله ستو دوه ډاکټرانو مې مشخه نه پوهیږه. ادا سنه بغله دغه څه څه کېدل او بوز د سره کې بسنایي کې نن مې راغلم مز ولا سما ده او دې نه پیدا نه پوهیږه چې واته به نه خبره کسه نور کوي. عمل و عمل لنه کوس بیا څه کوس او خاګرځي لري نه څه پرسیږه.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به د غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیر زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد د مریضانو ډیر سی او زیاتره ده سی چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپیسټي درې چنده ته رسېدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپیسټي ده د سویت غزي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل وړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل سوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیې امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په 9 خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړي چې د تیرې 5 په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنۍ لګښت 6 میلیونه پاونډ ته رسیږي. کلی د 5 ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نورالی دی چې د خپلې ځمکې په خړوبولو بوخت دی او د سږکال په خپلې ځمکې د انجي کښت کړی دی. نوراجي خپلې ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو هندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خو دی وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجي کرکیلې ته یې مخه کړې ده، هغه چې اوبه کمې غواړي. دی وایي د انجي کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب تاریاکو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو دا پنځه کاله کېږي چې کرلې ده، چې کورې ودان زموږ په خدای اعتبار کړی دغه زموږ سره یو سپینډر یا هغه دا دیره سره دی څوارلس جریب شش کال کښ کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یاري انشاءالله چې زموږ د شرکت څه د دې تخم او نال توزیع سوی دی زما فکر تر دوه زره جریب اضافه کېږي.
د هلمند په للمي او وچو ځمکو کې د انجي کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا پنځوس سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپله ځمکه سږکال د انجي کښت کړی دی. دی وایي د هنجي دې کښت یې له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهاره څه یو سړی لمونځ یې وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولوي، دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده، ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په پنځمه باندې عمل کېږي. د هغه څه باوجود په شل ډالر کیلو هم ټولېږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور پنځه شپېته زره افغانۍ دی، هغه مزدور مزدوري ده.
انج هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی یم د لغمان ولایت مخلاف ښار غزیدلی سرک د الینجه کول ولسوالۍ چې دیګه ماښام باران شوی ده، سیلابونه راغلي دي، دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پراخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسو یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچۍ په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادۍ راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته، سړکان مې ډېر خراب. نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لاره مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.